افغانستان کې سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او درسي ساعت خلنده خبري برخه هم لرو. دا برخه د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د یونان ساحلي ګارد پرون شنبه وویل چې په ختیځ کې د روټس ټاپو ته نږدې د جمعې په ورځ د یوې ګړندۍ کښتۍ د چپه کېدو په پیښه کې اته تنه مړ شوي او ټول ژغورل شوي. د افغانستان ادبادي د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د ګارد وویل چې پرون هم د پیښې په ځای کې د احتمالي ژوندي پاتې شوو یا قربانیانو پسې د لټون عملیات ترسره کړل. چارواکو وویل دغه کښتۍ چې غیر قانوني کډوالې لیږدول هغه مهال چپه شوه چې خطرناک مانورونه یې ترسره کول تر څو د ساحلي ګارد له یوې کښتۍ څخه ځان وژغوري. په دې پیښه کې اته تنه مړه شوي دي. ساحلي ګارد اتلس افغان کډوال چې دولس نارینه درې ښځې او درې ماشومان دي ژغورل شوي دي. او بخی ساحلی گارد وویل چې اتلس افغان کډوال چې دولس نارینه درې ښځې او درې ماشومان ژغورل شوي دي. چارواکو همدارنګ ویلي چې یو شمېر ژغورل شوي په روغتون کې بستر شوي چې د یو وضعیت نازک دی. د یونان چارواکو د دغې پیښې په تړاو د دو ترک ادباو د نیولو خبر ورکړی او پر هغوی د قاچاق وړونکو تور پورې کړی دی. ویل شوي چې دغه کښتۍ له چپه کېدو وروسته ډوبه شوې ده. له سوریایانو وروسته ډېری افغانان له دې غیر قانوني لارې هڅه کوي چې یونان ته ځان ورسوي. یونانی چارواکو ویلي چې سږ کال به چې پای ته یوازې څو ورځې پاتې دي د هغو غیر قانوني کډوالو شمېر له 6000 کسانو واوړي چې یونان ته ورغلي یا ورروان دي. د افغانستان د خبرلانو مرکز د ارزو تلویزیون د نیول شو کارکوونکو د خوشي کې دوه خبر ورکړل. دی مرکز پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې د خصوصي تلویزیون و کارکوونکو په ضمانت خوشي شوی خو په کابل کې لا هم د تلویزیون دفتر ته د فعالیت اجازه نه ورکړل شوی. وړاندې ویل شوی چې د دغو کسانو محاکمه به یوه اونۍ وروسته وشي. د افغانستان د خبرلانو مرکز د ارزو تلویزیون د کارکوونکو د خوشي کېدو هرکلی کړی او د طالبانو له حکومته یې غوښتي دي چې دا قضیه پای ته ورسوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت ویلي چې د ارزو تلویزیون دفتر د اسلامي ارزښتونو د ساتنې له رسنیو د ناوړه ګټه اخیستنې د مخنیوي او د ټولنیز نظم د پیاوړتیا په خاطر تړل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت وایي د سالنګونو لویه لار به د پلان شوي کار له بشپړوي وروسته د سیشن مې پورس د ټولو موټرو پر مخ پرانستل شي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون شنبه په یو ویډیوي پیغام کې وویل د دې لارې تر پرانستل کېدو پورې به کوچنی او باروړونکي موټر په نوبتي ډول پر جلا مسیر د ټاکلي مهالویش له مخې تګ راتګ کوي.
وسایت مسافربری کوچک و بزرگ
لوی او کوچنی مسافر وړونکي موټر هر ورځ له دواړو مسیرونو تګ راتګ کولای شي. خو باروړونکي موټر یو ورځ له شمال څخه د جنوب پر لوري او بل ورځ له جنوب څخه د شمال پر لوري د حرکت اجازه لري. د سه شنبه په ورځ د مرغومي پر څلرمه باروړونکي موټرونه له شمال څخه جنوب ته د حرکت اجازه لري.
د طالبانو د ټولګټو وزارت له خلکو او موټر چلوونکو غوښتنه کړې چې پر دې لار د سفر په مهال د وسایطو زنځیر ته د جامې د ژمي توکي او نور اړین وسایل له ځان سره ولري. د سالنګ لویه لاره هر کال د ورښتونو او طوفانونو له کبله د موټرو پر مخ د لنډې مودې لپاره اکثره وختون تړل کیږي. د امریکا پوځ نن یکشنبه وویل د امریکا د سمندري ځواکونو یوه الوتکه د سره سمندرګي د پاسه په تیروتنه په ډزو چې هغه دوستانه ډزې بلل شوي ویشتل شوي خو دواړه پیلوټان یې ژغورل شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه هغه وخت وشوه چې د امریکا پوځ د یمن د حوثي یاغیانو د پنهښه کولو لپاره هوایي بریدونه ترسره کول. که څه هم د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ سینټ کام نه دي ویلي چې د دغې پیښې په مهال دغو پیلوټانو چې یوې برسیرن ټپي شوی څه ډول ماموریت مخته یوړ. د پوځ په وینا د یو اس اس هری اس تورمان کښتۍ لخوا یو رهبری کیدونکو مزایل وشتل شوی و چې په تیر وطنه په اف ای اتلس ډوله الوتکه چې له دې کښتۍ څخه پورته شوی و لګېدلی. له دې مخکې سن کم د شنبې په ورځ ویلي و چې ځواکونو یې په هوایي هدفي بریدونو کې د یمن په پلازمینه صنعا کې د ایران له ملاتړی د برخمنو حوثي یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دې ډلې د قومندې یو مرکز او د مزایلو یو زیرمتون په نښه کړی و. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه اعلان وکړ چې په څه باندې څوارلس میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو فلسطینیانو شمېر 45,228 تنو ته رسېدلی دی. د وزارت ویلي چې په دې موده کې د روانې جګړې له کبله 1,503 انټپیان شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه سخت دریځ حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغه پیل شو چې لومړی د حماس ډلې وسله والو د 2023 کال د اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په دې حمله کې 1,200 کسان ووژل شول او شاوخوا 2,500 نور یرغمل کړی شول. د افغانستان فوټبال د غوره لیګ د څلورم فصل د شپږمې اونۍ په دوام به نن یکشنبه دوه لوبې ترسره شي. د مهالویش له مخې به د عدالت فرا لوبډله د کابل د پیروز ځوانانو له لوبډلې سره او د سرپل ولایت د خدیم اف سي لوبډله به د فاریاب د سرسب یشلر له لوبډلې سره مخامخ شي. پرون د خراسان فاریاب او استقلال کابل لوبډلو ترمنځ لوبه 2-2 مساوي پای ته ورسېده. او په بله لوبه کې د هرات ولایت د اټک انرژي لوبډلې د بلخ ساحل څپې ته 2-0 ماته ورکړه. د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ څلورم فصل په هرات کې د 12 لوبډلو په ګډون د قوس میاشتې په 14 پیل شوی دی. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې یو بنسټ په دې هیواد کې د سرطاني ناروغیو پر زیاتېدو اندېښنه ښیي. د دې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هر کال په دې هیواد کې تر 19,000 ډېر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو په دې شمېر کې له 14,000 د ناروغۍ له امله مري. دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژونکو ناروغۍ د اخته افغانانو شمېر 15,000 خول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمېر ښایي تر دې هم زیات وي. نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې په سرطان د اخته کسانو د شمیر پر زیاتېدو او په دې وژن کې ناروغي د مړینو پر زیاتوالي یو بنسټ سخته اندېښنه وشوده. په دغه هیواد کې لا هم د سرطاني ناروغیو د درملنې او تشخیص امکانات په نشت حساب دي او ګڼ کسان مجبوره کیږي خپل ناروغان ګاونډیو هیوادونو ته ورسوي. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواري وایي په دغه هیواد کې هر کال تر 900 ډیر کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو څه کم 6.5% یې مري.
هر کال تقریبا 9,450 کسان زموږ د معلوماتو د روغتیا سکتور یا د عام روغتیا وزارت د معلوماتو مطابق دا په سرطان باندې هر کال اخته کیږي. 14,000 وګړي خپل خوږ ژوند له لاسه ورکوي او زموږ د معلوماتو چې کوم مونږ معلومات لرو په افغانستان کینسر فاونډیشن په خپل ځای کې نو تر اوسه تقریبا خواوشا 15,000 افغانان چې دي د سرطان په دی وژن کې ناروغۍ باندې اخته دي.
هغه کسان چې په سرطان اخته ناروغان لري وای له بیوزلۍ کړیږي او په دې نه پوهیږي چې د خپلو ناروغانو درملنه څنګه وکړي. د ننګرهار یو اوسیدونکي چې خپل نوم یې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته د خپلو ناروغو ماشومانو په باب ویلي
د مریستیا پورې علا چې شیرو را دای زما په کور کې ماته 2-3 ماشومان د ویني سرطان پراته دي. په خپل ځان مریض او د کار روزګار درک نه شته او را دومره مستندوی ادارې دي د دوړو کارونه ورکوي. دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخوي څوک او نه ماته راکوي وروره.
په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ مشر ډاکټر شفق شینواري وایي دوی له روغتیايي سکتور سره په ګډه هڅه کوي چې په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې امکان برابر کړي.
نړۍ څو هیوادونو کې افغاني پی ایچ ډی سکولران او متخصصین د سرطان په برخه کې لرو او د هغوی پلان داسې دی چې افغانستان ته هم راشي او همدارنګه آنلاین دلته د ډاکټرانو د ظرفیت جوړونې برنامه موږ د درې میاشتې تقریبا مرحال کړې ده. یعنی دا اوس جریان لري. ممکن چې د 2015 کې مونږ یو څلور ماشینونه چې هغه ډېر لوړ قیمتونه لري په میلیونونو ډالرو اندازه باندې قیمت لري، نو انشاءالله زه مطمئن یم چې 2015 کې مونږ په کابل کې یو دوه مرکزونه انشاءالله فعال.
د شاغلی شینواري په خبره په دغو مرکزونو کې به ناروغانو ته د کیموترافي یا وړانګو په مرسته د درملنې امکان هم وي. که څه هم دا مهال په افغانستان کې د سرطان په وژن کې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 15,000 شول کیږي، خو ګمان کیږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. د سږي په سرطان داخته کېدو یو لوی علت د هوا ککړتیا شول کېږي چې د افغانستان په لویو ښارونو لکه کابل کې دا ستونزه عامه ده. د افغانستان روغتیا وزارت په 2000 میلادي کال کې په سرطان د 23,000 کسانو داخته کېدو موارد ثبت کړي وو او په هغه کال په دې ناروغۍ شاوخوا 16,000 کسان مړه سوي وو. روغتیا وزارت ویلي چې په افغانستان کې سرطان ناروغي د زړه تر ناروغۍ وروسته د ډېرو کسانو د مړینې سبب کېږي. په ښځو کې د سرطاني ناروغیو عامه بڼه د سینې سرطان دی چې سږ کال یې په افغانستان کې شمېر نږدې 50% زیات سوی دی. د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام چارواکو په لړم میاشت کې ویلي وو چې د تیر کال پرتله په افغانستان کې سږ کال د سینې د سرطان موارد په سلو کې 50.9 زیات سوي دي. په 2021 میلادي کال کې د نړۍ په سطحه په سرطان د مړینو شمېر نږدې 100 میلیونو ته رسېدلی و چې ډېری مړینې په بېوزلو هېوادونو کې ثبت شوې وې.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمېر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ور زده کړل چې د سختۍ پر وخت هدف ته د رسېدلو لپاره د لارو بدلېدل دوی بری ته رسولی شي.
ژوند که آسان وای ساده وای پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه ویریږي. هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري. هدف چې نه بدلوي هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي.
د نجونو په ډله کې هم داسې پیغلې شته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره مبارزه کوي او نه پرېږدي چې د دوی روحیه ووژل شي.
تقریبا 3 کاله زه مطلقه په کور وم. دا ماته ډېره سخته تمه مسوله او شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. نو بیا مې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې هغوی سره مصروفه یم.
نن امدا موضوع چیروم ملتی هم وکری. درنو دوستانو، ګڼ شمېر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونی کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له 2 تنو ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لمړنۍ زده کړې د بغلان ولایت د پلخمري په ښار کې کړې دي چې د لیسې اول ښوونځي څخه فارغ شوی یم. په 1993 کال کې بغلان زده کړې مې چې 2 کاله نوې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي. پښتو برخه مې لوستې ده، پښتو ادبیاتو برخه.
بله ډېر ښه. له دې وروسته بیا په څه باندې مصروفه سوې؟ دنده څه وه؟
شرایطو پر اساس خپل حقوق خرڅ کړ، کابل ته لاړلو. کابل ته م کډه وکړله. څو چې موږ له نوي محیط سره او لوی ښار سره په دې سیمه په خمرې وړکای ښار ده. اوس سی وړکی ښار کې اوسېدلې، لوی ښار کې اوسېدل ورته لږ ګران ده. وګدې مودې لپاره بیکاره وم. وروسته لږې مې بیا د یو تی د دوستانو په ادرس د یو مؤسسې ادرس مې پیدا کړ او مې غوښتل چې هغوی سره کار وکړم.
اته څه ډول کار دی کاوه؟ د تاسو خپل دنده څه وه؟
دغه مؤسسه چې د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کار کوه په نوم د ګروي ګهواره نومېږي. اوس هم فعالیت لري. هغه وخت په حضوري او آنلاین وو. اوس یوازې لاین ډول ده. هلته هم د ماشومان د ادبیاتو برخه کې کار کوه. په 3 ژبو به کتابونه ورته چاپ کول، ازبکي، دري او پښتو باندې. سمه په پښتو برخه کې کار کوه.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان بیا واک ته ورسېدل، څومره تغییر راغی په ژوند کې دی، په دنده کې دی؟
بې له شکه ډېر تغییرات راوستل. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړلو، ځکه چې ما د اطلاعات روز له ورځپاڼې سره هم همکاري درلودله. والته مې نوې دنده اخیستې وه. 3 میاشتې به کېدل چې ما ته هغوی سره هم د پښتو برخه کې کار کوه او ګهواره سره می همکاري درلودله. نو کله چې حکومت سقوط وکړه موږ مجبور سلو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې چې موږ ته کومه ستونزه پیدا نشي بیرته خپل ښار ته راسو، پخواني ځای ته، خپل خوملي ته راسو. او اوس همدلته ژوند کوو. طبیعي ده چې ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي یاست، اوزګاره سوي یاست، چې دا په کورنۍ باندې ډېر بد اغېزه کوي.
بلې، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سوله، تاسو هم له هغو ځوانانو څخه یې چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دندې برخې ته زیان رسېدلی ده، درته ویل رواني اړخ نه دې موضوع څومره تاسو متاثره کړي یاستئ؟
شخصا زه خپله کله چې موږ بېرته پل خمري ته راغلو تقریبا دری کاله زه مطلقه په کور وم. دا ماته ډېره سخته تمامه سوله. او ما سره ما نورې خویندې مې چې هغوی درس ویلې، او ما دنده درلودله، ورور مې هم دنده درلودله. کله چې موږ بېکاره سولو دا شخصا د ما په خپل روان ډېر بد اغېز کړی و. او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم، تر څو چې بیا به ډاکټر سره مشوره وکړله، ډاکټر ته مې مراجعه وکړله او زه بېرته راښس وم. څه
پلان لرې دا وضعیت که همداسې دوام وکړي دې لپاره چې ځان مصروف وساتي او روحي حالت دې ښه وي، د کوم څه ترتیبات تیاری دې نیولی؟ د کوم کار، د کوم مصروفیت؟
ما په سرلیک کې دنده درلودله په یو دولتي ښوونځي کې. بیا هغه جناب بېکاره سلو، ځکه چې موږ د اضافه بس په برخه کې راغلولو. نو بیا مې د یو ډېر وخت کېږي د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې، هغوی سره یم او په هغوی سره مصروفه یم. فعلاً لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې موږ ښځې کولی سو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باندې بیان کړلی سو. نو هلته مصروفه یم، یو څه ځان مصروفه ساتم ورسره.
بله، تاسو له شعر شاعرۍ نه یادونه وکړه، خپله هم کوم وخت شعر لیکئ؟
زه شعر نسم لیکلی. هغه ویلې ما ته خوند راکوي کله چې دوی شعر لیکي او زه یې ولولم، دا ماته ډېر خوند راکوي او ما روح آرامه کوي. لیکنې ولولم، داستانونه یې ولولم، دا ماته آرام بخشه ده او زه همیشه دا وایم.
که داسې غوښتنه وکړم همدا اوس کوم څه دې تاسو په یاد دي، د کوم بل شاعر شعر چې راته ووایې، داسې کوم څه امکان لري؟
ما خپله د شمایل سلیمي شعرونه ډېر خوښ دي. شعر به لنډ درته یو دوه بیته به ووایم.
بله، ډېر به ښه.
رانه چاپیر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، رانه چاپیر دي ستا د هجر د بلا لاسونه، زما د ژوند مسیحا راشه راکړ لاسونه. ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې، په دې امید باندې چې رابه کړې رڼا لاسونه، په دې امید باندې چې رابه کړې رڼا لاسونه.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی او سلامته اوسئ.
کور ودان، تشکر، سلامت اوسئ. مننه.
بسم الله وطن دوست، چې خبریال دی په خبره هیواد ته خدمت او خپل دندې ته ژمنتیا اصلي مخه ده. وایي په رښتیا ویلو له لسو ځلو څخه زیات بندي شوی دی، خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پریښی. له هر ځل لوېدلو څخه وروسته نور هم غښتلی راپورته شوی او خپلو خلکو ته یې کار کړی دی. له هغه څخه مو هم په پیل کې د زده کړو په هکله یې پوښتلي دي.
هغه یو ټپه ده فکر کوم چې وایي: په غم کې پیدا، په غم کې لوی، په غم کې مرمه که څنګه. نو زه چې پیدا سوی یم همدغه جنګ جګړې وې. زه څلور دېرش کلن یم. د طالبانو د تیر تحریک مهال و، داخلي جنګونه وه، جګړې وې. نو موږ د جګړو له امله هرات ته کډه سوي یو. په هرات کې ما لومړی، دوم او دریم صنفونه عملته ما په هرات کې لوستې دي. یعنې دیارلس سوه اووه اویا زیږدیز کال و چې ما لومړی ټولګی را پیل کړ.
علاقه له څه سره وه هغه وخت؟ له ساینسي مضامینو سره او که نورو مضامینو سره، مثلا شعر و شاعرۍ او ادبیاتو برخې سره؟ څه سره ملاقه وه؟
دیارلس سوه اووه اویا کال کې زه به شاوخوا اوه کلن، اته کلن دغسې به وم. رادیو می اورېده، ګڼ خبریالان چې غږېدله، نو د دوی ژغونه، د دوی لهجې ښه خوند راکوم. هغه مال مې له ژورنالیزم سره مینه وه. په دوم ټولګي کې وم، کله چې درېیم ته تلم، کله کله به مې خپله ځینې هغه تمثیلي شیان د راپور په شکل ځینې شیان به ما لیکله. بیا به مې له ځان سره ویله، زمزمه کول مې، دکلومه کول مې، یو ډول خوند یې راکوه. یعنې له کوچنیوالي څخه مې خبریالي شوق وه.
بالے ابتدائی زده کړه تاسو ویل چې لیراته تاسو را پایل کړلې ورسته بیا چیرې لاړې نور زده کړې مو څرقم سرته ورسولې
2002 کال کې بیرته کندهار تراغلی یو په کندهار کې میشوی یو خپل ټاټوبی تراغلی یو بیا مې نو نور زده کړې د لی په کندهار همشه بل سکی را پایل کړې د لی مې تر نه هم ټولګي پرې په همشه بل سکی زده کړې وکړې لږه ورسته بیا په عینو مینې کې یو بل لیسه و هغه نو بیا ډېر وروسته یعنی د اقتصادي مشکلات له امله زما څخه څو ځلې مکتب پاتې سوی دی بیا ځلې مې شروع کړی دی نو آخر ځل 1991 کال و چې په سید جمال الدین افغان لیسه په عینو مینې کې ودلته مې لسم یو لسم سمپونه وویل له هغه څخه وروسته بیا په ښار کې دننه محمود هوتک لیسه هماغه لیسه کې بیا دولسم مې دلته وویل له دې ځای څخه چې فارغه کېدم ښه خبره دا و چې هماغه کلونو کې بیا چې ځینې زده کوونکي به په ښوونځیو کې وه په دولسم ټولګیو کې وه بیا یې م حق درلود چې کانکور لپاره چمتووالی ونیسي او نوملیکنه وکړي نو بیا مې د کانکور لپاره نوملیکنه وکړه هغه چې بیا مو په کانکور کې برخه واخیسته زما لومړی انتخاب چې و ژورنالیزم و دویم انتخاب چې و هغه دغه سیاسي زده کړې وې د حقوق پوهنځی او دریم اپشن چې و هغه شریعت و څلورم اپشن چې و هغه زما د ژبو د ادبیاتو پوهنځی و نو هغه و چې زه دغه وروستي اپشن ته بریالی سوم د ژبو د ادبیاتو پوهنځي ته بریالی سوم اما هغه مې درې سمسټره مې د ژبو ادبیاتو پوهنځي کې زده کړې کړې دي لږ څه وروسته په 2013 کال کې یعنی د 2011 وروستۍ شیبې وې 2013 کال را پیل دي په دا وختونو کې چې د سولې ولسي حرکت را پیل سو هغه ځوانان چې له هلمند په پښو تر بلخ مزل وواهه او د جګړې پر دواړو اړخونو غږ وکړ چې سوله وکړي اوربند وکړي وروژنه پای ته ورسوي نو امهغه ولسي حرکت سره مل سومه نو پاتن راڅپات سو
بله که داره تو وای چه دی تاسو آقا ولسی حرکت څومره کامیابه و څومره تاسو ورته امید درلوده کوم څه تاسو سنجولی و هغه ته ورسېدی
تر ډیره پورې دا حرکت بریالی و موږ ولس ته روحیه ورکړه چې ولس سکوت مات کړي ولس باید راپورته سي ځکه ولس په یو پردي جګړې کې قرباني ورکوله ولس په بمونو کې هم قرباني ورکوله ولس په چاودونو کې هم قرباني ورکول نو موږ پر ولس ژغ وکړ چې سکوت مات کړي کوم سکوت مات نه کړي جنازې پر اوژو لېږدوي او کوم سکوت مات کړي نو بیا به تاسو ژوند کوي هیله زموږ دا و چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې و موافقه هوکړه کیږي چې په نظام کې دننه خلا به لمنځه ځي په نظام کې دننه کومې چارې چې ټکر نه دي دا به لمنځه ځي دواړې لورې به افغان حکومت او طالبان به یو بل سره کښېني خپل منځي مذاکره رات وکړي خپل به په ګډه حکومت رامنځته کوي خو زموږ هیله داسې وه دا چې دغه زموږ هیلې پر ځای نه سوې او دا موضوع بلې خواته ولاړه مکمل نظام ړنګ سو له منځه لاړ موږ داسې نه غوښتله
تاسو هدف دا وه چې سوله راشي هغه وضعیت نور هم بلې خواته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن پریښوده څه فکر کوي په اوس وخت کې که نور ځوانان همداسې راپورته سي لکه تاسو او سکوت مات کړي اوسنی وضعیت به بدل کړای سي
دیموکراسي یا د ولس ګټې په پام کې نیول یا ولس خپل زور ځواک څخه کار اخیستل د په نننۍ نړۍ کې دا تر ټولو ښې بېلګې دي تر څو چې ولسونه راپاڅېدلې نه یې غږ پورته کړی نه وي هغوی ته خپل حق نه رسېږي او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري ښه خبر دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت خپل ملت سره په داسې رویه باندې مخ ته ولاړ سي چې هم یې ګټې پاللې وي هم یې ولس ته ځای ورکړی هم یې ولس ته غېږ ورکړی وي د ولس نه پیکول د ولس له ځانه لرې کول هیڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې ولو که هغه ډېر قوي نظامونه وه یا امپراتوري وي امپراتوران هم په دغسې برخو کې مات سوي دي چې خپل ولس یې له ځانه لرې کړی دی د ولس غوښتنې له ځانه لرې کړی وي د ولس غوښتنو ته یې لبیک نه ویلی که څوک راپورته کېږي نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلېږي بلکې په نظام کې دننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظام د ولس ترمنځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته سوي دي هماغه به هم له منځه ځي او ولس ته به هم خپلې ګټې رسېږي
بله به طرح گردو دی تاسو خپل جوان تا بیا وروس تاسو کمی برخی تا مخا کرلا چم کول چم مصروفیت مدرلوده
لدوزر اتل سخه بیا تر دوزر شل پوری همده ده سولی ولسی حرکت چموز تربال خولارو بیا بیرته هلمند ته راغلو بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې بیا نو په 2000 کال د مئی پر دریمه ما په کندهار کې د ملت غږ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه سوې ده تاسیس سوې ده که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده که نه نو بیا بیرته موږ راډیو بندوو نو بیا لګړنو دوستانو سره یو ځای مو کار ته اوږه ورکړه د ملت غږ د راپورته کېدو لپاره ما څه وکړه په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل ووهه بلکې یو شمېر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته سوې وې موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه طالبان راتلل طالبانو په حکومت کې هم شاوخوا 2.5 کال هملته د همغې راډیو سرپرستي مې کوله هملته ومه له هغه څه وروسته نو واغوه چې بیا زه هم دې ته اړ سوم چې باید سیمه پرېږدم هېواد پرېږدم
که در ته وایه کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړه سره له دې چې یو مسؤلیت و د خلکو پر وړاندې او تاسو باید یوه دنده درلودلی د دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي څومره دا د تاسو خپل شوق وتلی هلته مو کار کوه
له کوچنوالي څخه مې دا هیله و چې زه باید یو خبریال واوسم خو چې خبریالۍ ته راتلمه بیا مې دا فکر کاوه چې خبریالۍ یو مسلک نه دی خبریالۍ یو مذهب دی زه چې خبریالۍ ته راغلی یم زه د یو مذهب په فکر ورته راغلی یم یعنی څوک له مسلک سره غداري کولی سي خو له مذهب سره بیا څوک غداري نه کوي ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سترګه کتلی دی نو په همدې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډېرې ترخې تجربې ولیدلې ډېر ووهل سولم ډېر خوش سوم خو له نیکه مرغه وجدان ته پړ نه یم وجدان مې پلورلی نه دی ماته مې نه ده منلې د چا پیسو ته مې سترګې نه دي ټیټې کړې د چا زور ته نه یې مات سوی لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه ډګر ته ژمن وم هماغسې تر ننه پورې ژمن پاتې سوی وم او پاتې سوی یم او په راتلونکي کې هم چې که په دغه برخه کې پاتېږم زه و ژورنالیزم ته د یو مسلک په سترګه نه بلکې د یو مذهب په سترګه ګورم
تاسو ویل چې په دې لاره کې تاسو فزیکي برخورد سره مخ سوی تاسو وهل سوی غواړئ په دې خبرې وکړئ چې د چا له خوا نه اولی
بالکل په تېر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ واره پر دې بندې سوی یم چې پر ځینو راپورونو به مې کار کاوه د فساد ځینې راپورونه به وه هغه به داسې وه چې ریښې یې وزرانو ته رسېدلې بیا به ما ته اخته راکول کېدی چې پر دې موضوع کار مه کوه ما پر هماغه موضوعاتو کار کاوه نو تېر حکومت کې شپږ واره بنیسوی یم تر ټولو زیاته موده چې وه هغه 3 شپېته شپې یعنی 2 میاشتې او 3 ورځې زه بنیسوی یم خو بیا مې هم ماته نه ده منلې همدا مې ولیدي چې مړ کېږم به خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم
بله بیا که راسو وروستي نظام ته دلته د تاسو کار څنګه مخکې ته
لږه څه وروسته کله چې نظام واوښتی د طالبانو په نظام کې هم 15 ځلې بندي سوی یم استخباراتو څخه نیولې او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي وم بیرته زما خبریالي وه بیرته ژورنالیزم وه بیرته راډیو وه بیرته د دغه بند خبره زما تر فعالیته رسېده چې زه یو خبریال یم
او دغو ستونزو دغو پیښو چې تاسو ته مخکې راغللې څومره تاسو ته دا توان و جرأت درکړه چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ سئ او که تاسو له ځان سره وویل چې نه له مسلکه باید وګرځم دې کې ډېرې ستونزې دي څه عادس مو وه څه فکر مو وه
چې هر ځل بنیسوی یم 10 ورځې 15 ورځې 20 ورځې 30 ورځې ته زه بنیسوم بېرته راوتلی یم د دې څخه ماته معلومه سوه چې که زه غدار وایي که ما غداري کړې وایي که زه تورن وایي ثبوت راباندې پروت وایي یا خدای مه کړه ژورنالیزم د دې لامل سوی وای چې زه کلونه بندي سم ما به ژورنالیزم پریښی وای دا چې 15 ورځې 8 ورځې 15 ورځې بندي کېده معنا دا و چې دلته شخصي غریزې وې شخصي اغراض و شخصي غوښتنې وې نو له دې سره ماته معلومېدله چې زما په ژورنالیزم کې زما په هوټ کې زما په اراده کې په دې کې ځواکمنتیا ده که ځواکمنتیا نه وای باید زما بند کلونه ته رسېدلی یا که چیرې ما درغلي کړې وای مې غداري کړې وای څوک پر ما د داسې شي ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دی له وطن هیواد یا له مسلک سره غداری کړی وي بیرته بیې لکولم دا چې بیا بیا یې لکولم خوشي کېدم دې ماته نور هوډ پیدا کېدی نور مې ارادې قوي کېدلې چې پر سمه لار روان یې پر سپېڅلې لار روان یې که پر سپېڅلې لار نه روان بندي کېدلې نه حکومت نه راکشولې دا چې حکومتونه دې راکشوي دوی ستا څخه ویره لري ستا له قلم ستا له ژبې څخه ویره لري ستا له راپور څخه ویره لري هغوی پوهېږي چې دا کس ډېر ژور روان دی ډېر اساسي روان دی نو له دغسې کسانو څخه ویره پکار ده هغوی ما په دې خاطر نه بندي کوي چې زه غلط روان یم هغوی ما په دې خاطر شکنجه کوي بندي کوي مې چې زه باید پر خوله لاس ونیسم هغه څه باید زما څخه ونه ویل سي چې زه یې ترلاسه کوم هغه اسنادو ثبتونه چې زه یې لرم دا باید افشا نه سي وړاندې تر دې چې دا شیان افشا کېږي باید زه وځپل سم ودردول سم چې زه له دغې لارې څخه راوګرځم نو دا زما لپاره ویاړ و دا زما لپاره خفګان نه و
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوختې نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبر او خبریالۍ برخه کې بوختې استئ
تر 2008 پورې زه په نورو خصوصي کارونو باندې لګیا وم یو وخت مې د ټلیفونو دوکان درلود ټلیفونونه مې جوړوله خو له هغه څخه وروسته چې خبریالۍ ته راغلی یم بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسي حرکت سره وم او په منځ کې د 2014 تر 2015 یو کال زه له خبریالۍ څخه لږ لیرې پاتې شوم د ځینو شخصي ستونزو له امله کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبریالۍ ته رالم د سورغر په نوم یوه اونیزه چې په کندهار کې پخوا بنده شوې وه د دوهم ځل دپاره فعالیت پیل کړ په هماغه اونیزه کې مې بیا کار را پیل کړ خو هماغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې وه چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله
که اوس درته وایې چې راتلونکي ته څه پلان لرې خپل مسلک ته به دوام ورکوئ او که غواړئ چې نور کارونو ته هم مخه کړئ
که زمینه د دې برابره وي چې زه باید په خبریالۍ کې واوسم نو زما تر ټولو زیاته برخه همدغه ده ځکه دا هم زما ذوق دی هم شوق دی هم لار ده وخت ته به ګورو چې که چانس برابر سي نو زه بلې خوا ته نه ځم همدا مې مسلک دی همدا مې لار ده که چیرې چانس نه سو برابر نو بیا ژوند د اخلی پخلی غواړي کورنۍ د ساتنه غواړي ژغورنه غواړي نو بیا به سړی وروسته پر بلې برخې باندې فکر کوي خو په سل کې 90% مې همدا نیت چې په همدغه ډګر کې پاتې سم
بله فقط په اخر کې کدي خپل ژوند له تجربو نورو ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو څه سره علاقه لري او په دې پوهیږي چې ټولنې ته خدمت ده وطن ته خدمت ده مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي بیا لغې لارې څخه راګرځي دغه سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي څه ورته وایي
ژوند آسان نه دی ژوند که آسان وای ساده وای پیلې باید په ژړا نه کېده کوچنۍ چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلې وایي دا چې ژاړي معنا چې ژوند سخت دی له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو ستونزې دایمي نه وي ستونزې په ژوند پورې مربوط وي کتل خوشحالي وي معنا دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې اخر د اوبه خرابېږي بدبویي هم کوي حشرات هم کوي نو ژوند چې دی هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی یعنې خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري دوی چې یو کار کوي غواړي چې بریا ترلاسه کړي هدف نه بدلوي هدف رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي خو چې سبا یې ویني بیا بلې برخې ته اوښتي اته ورځ بیا بلې برخې ته اوښتي داسې بیا دوی تر هدف نه سي رسېدلی دوی دې هدف ځان ته وټاکي همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې کړاوونه په مخ کې راځي لارې دې ورته بدلې کړي پلان دې ورته بدل کړي نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي دوی باید ماته ونه مني دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغیر کړي دوی باید د خپل تغیر هڅه خپله وکړي ځان باید خپله تغیر کړي الله پاک وایي تر څو چې قوم خپل ځان نه کې تغیر وایي موږ نه تغیرو د دې څه معلومیږي چې هر انسان باید خپله هڅه وکړي خپله باید ځان تغیر کړي
ډېره زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ
الله مو روغ لره چې موږ ته مو د خبرونې وخت راکړ ژوند ژوند ډېره مننه
درنو دوستانو دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره
ده ورځ ده تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره ده آزادی رادیو ویب پانه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر ده آزادی رادیو پانه ده تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode او په ټویټر کې مو facebook.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطاف سره.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو بخیر. لازادی رادیو څخه مو درسي ساعت ته هر کلی کوم. نن یک شنبه ده او په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادی رادیو خپریږي. په پیل کې دوم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. دوم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو د ابراهیمي تاریخ په سلسله کې د ابراهیم او اسماعیل علیه السلام له لوري د کعبې د جوړولو تاریخي بحث ولوست. نن به د تاریخي او بلا پاڼه وړو. په نننی درس کې آریایي تمدن لولو. خونکی په نننی درس کې موږ ته دا بیانوي چې آریایان له کومه نننی افغانستان ته راغلل او څه ډول یې د آریایي تمدن بنسټ کېښود. د درس په دوام به دا واورو چې په نننی افغانستان کې کومې داسې تاریخي او فرهنګي نښې نښانې موجودې دي چې دلته د آریایي تمدن اغیز پرې ثابت شي.
په دې لوست کې به په افغانستان کې د آریایانو د میشته کېدو او د هغوی د ژوند د څرنګوالي په اړه معلومات ترلاسه کړو. یعنې دا چې موږ به په دې باندې پوه شو چې آریایان څه ډول ژوند کوي، د هغو د اوسېدو او د ژوند کولو طریقه څه ډول وه. د آریایانو تمدن په خوانی آریانا یا نننی افغانستان له میلاد څخه له 3 تر 2000 کالو مخکې د کرنې او اوبو لګولو ښه سیستم او له وګړو څخه ډک ښارونه درلودل. له میلاد څخه مخکې د لومړنیو 0 کلونو په ترڅ کې لاسي صنایع، مسکوکات، تیب، نجوم، ټوکرانو اوبدل او فلزکاری هم درلوده او د نړۍ په تمدنونو کې یې پنځم ځای ځان ته ځانګړی کړی و. یعنې دا چې دوی په هغه وخت کې هم په مختلفو کارونو او صنعتي وظیفو باندې بوخت و او د هغه ترڅنګ په علمي بخش کې لکه تیب، نجوم او نور داسې کسبونه یې هم زده و. د آریایانو تمدن ویدی سرودونه د آریایانو په اړه تر ټولو لومړنی او باوري اخزونه او منابع دي. په ویدی سرودونو کې د آریایانو په باره کې د دې د قبیلو په اړه ډیر زیات معلومات شته. آریایان چې و د خپل اوسېدو ځای ته یې دوه نومونه غوره کړي وو، یو دا چې آریانا ویجا او یا هم آریانا ورشو ویلم. ویدی سرودونو کې آلینا په نامه قبیله یاده سوې ده چې د اوسنی آلینګار اوسیدونکو وو. د بولان اوسیدونکو یې د بهالانه په نامه یاد کړی دي. هغه کسان چې کابو 2500 کاله پخوا تر میلاد په لرغوني افغانستان کې اوسېدل ځان ته یې آرین ویل. د آرین مانا د شو خوینو خواندان او یا هم د اصلو وګړو په مانا دی. د دوی د اصلي زاینو په باره کې یا هغه لمړني زاینو په باره کې درست معلومات نشته. په ویدی سرودونو کې د هغو د سیمو نمونه هم کم ذکر شوي چې د آریایانو تر واک لاندې به وو. د تاریخ جغرافیایي پوهان لخوا په اوسنی افغانستان کې پیژندل سوي او په نشه سوي دي. د مثال په ډول هریوا چې اوس موږ ته هرات وایو، هراوتی د هراوت، بلهیګا چې اوس ورته بلخ او نور یاد سوي دي. آریایانو بلخ ته تر رسېدو وړاندې کوچیاني ژوند درلودی. د سمرقند په تال برزو کې په 1909 کې کال کې هغه سیړونکي چې دی د آریایانو د پاچا یو انځور پیدا کی چې پر یو خاورین لوښی باندې جوړ شوی وو. د معلوماتو او پلټنو څخه وروسته لرغونپوهان په دې پوهیږي چې دا د آریایانو لرغونی پاچا کیمورس دی. په ویدی سرودونو کې د کیمورس یادونه هم سوې وه، د هغه د واکمنۍ یادونه سوې وه. په ویدی متنونو کې د پاچا یادونه دا په ډاګه کوي چې آریایانو په کوچاني ژوند کې هم د پاچاهي نظام درلودی. آریایان د لویدیز پر لور لومړی پارس، اوسنی ایران او بیا د اوسنی ترکیه او تر هغه وړاندې ان تر اروپایي هیوادونو ورسېدل. دوی په مختلفو طرفونو باندې کوچ وکړ. هغه ډله آریایان چې د سهیل ختیځ پر خوا یې مخه کړې وه، هغوی بیا لومړی د لرغوني هند شمالي او بیا مرکزي سیمو ته ورسېدل. خو هغو آریایانو چې د هندوکش دواړو خواوو کې میشت پاتې شول، په لرغوني افغانستان کې د دوو آریایي مدینتونو چې یو ویدی او بل استایی بنسټونه یو په بل پسې کېښودل.
د آریایي تمدن په تاریخي بحث کې پر دې پوښو چې آریایانو لومړی کوچانی ژوند درلود، خو وروسته چې د حاکمیت تکل وکړ نو د ویدی او استایی تمدنونو بنسټ یې هم کېښود.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه له ورځې له ازادي راډیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
مننه چې له ازادي راډیو څخه درسي ساعت ته وګیاست. اوس هم د اتم ټولګي تاریخ د عباسی خلافت د تاریخ په لړ کې په تیر درسي ساعت کې دا ویل شول چې عباسی خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسی حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې امله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو. نن به په مصر کې د عباسی پاچاهانو سلسله پیل کړو او په دې برخه کې به ښوونکی دا راته وایي چې په دې تاریخي سلسله کې څو عباسی سلطانانو پر مصر واکمني کړې او د مصر سیاسي تاریخ ته یې څه په میراث پرېښي دي. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې خو مو ویل چې د عباسی د حکمرانانو انحطاط او زوال. په دغه درس کې موږ د مصر کې د عباسی سلطانیو حکمراني یا هم په مصر کې چې کوم سلطنتونه تیر شوي دي هغه حکمرانان. اول مستنصر بالله چې د 1450 څخه تر 1480 هجری قمری پورې د واکمنۍ کړی ده. مستنصر بالله په قاهره کې د یو څه وخت تیرول څخه وروسته د عراق ته تللو اراده وکړل. په لار کې د تاتاریانو پوځ سره وجنګېدی. د ډیرو وینو تویول څخه وروسته مصري پوځ مات وخوړله. د خپلې ناکامۍ څخه مایوس او ځان یې مخفي هم پټ کړ. ځینې وایي چې په همدې جنگ کې مستنصر بالله ووژل شو. دوهم راجو حکیم بی امر الله د 1461 څخه تر 1501 هجری قمری کال پورې. د مستنصر نه وروسته ظاهر بیرس د عباسی خاندان یو شخص ابوالعباس احمد په قاهره کې مقرر کړ. نوی حکمران د حکیم بی امر الله لقب غوره کړ، یعنی پر خپل ځان یې د حکیم بی امر الله نوم کېښوي. وروسته له یو وخت څخه د ده او ظاهر ترمنځ اختلاف پیدا شو. د یې بندي او نظر بند کړ. د ده د حکومت موده 35 کلو څخه زیاته وه، سره له دې چې د ده په نامه سکه جاری وه او خطبه هم د ده په نامه ویل کېده. لیکن د ده حکومت زیاته موده په زندان کې تیره شوه او بالاخره په 1501 هجری قمری کال کې مړ شو. بیا وروسته راځو د لومړی مستفقی الله دغه حکومت. د حکیم د وفات څخه وروسته د ده زوی سلیمان د مستکفی بالله په لقب سره د سلطان ناصر لخوا پر تخت کښېناستی. د دوی ترمنځ پوره 10 کاله اړیکې ډیر شوې، لیکن شرپسنده عناصرو یعنی هغه خلق چې شارې جوړوي د دې په منځ کې شیطانتونه او داسې غلطي عمل ترسره کول د دې په منځ کې بدګماني پیدا کړه. د سلطان وخت سلطان هغه شخص و چې سلیمانی پر تخت کښېنوي. د سلطان واک او تنخواه یې کمه کړه. بلاخره په 1340 هجري قمري کال کې دی خپل هم وفات شو. د ده څخه وروسته واسق بله سلطان سو د سلطنت شپږ میاشتې دوام وکړي. کله چې دی معزول یا هم ایسته سو نو د ده پر ځای احمد بن مستکفی د دویم حاکم به امر الله په لقب سره د سلطنت په تخت کښېناستی. د دې حکمران په زمانه کې د مصر و فرمان روایان تیر شوله. دوی ټولو حاکم به الله ته په درنا او د قدر په سترګه کتل. حاکم په 1340 هجري قمري کال کې وفات شو او د ده پر ځای د ده ورور ابوبکر بن مستکفی د لومړي معتمد بالله په لقب سره په تخت کښېناستی. د کابو 15 کاله حکومت وکړي. په همدې ترتیب سره د مصر ټول قدرت د مصر د امراو سره و. لکه څنګه چې موږ په تېر درس کې وویل چې دوی هیڅ واک نه درلودې، هغه حقیقي واک یې د امراو سره و. راځو د عباسیانو د دورې ته یو لنډه کتنه کوو. د عباسیانو دوره د امویانو په خلاف چې د فتوحاتو دوره هم بلل کیږي د مدنیت او پرمختګ له کبله شهرت لري. اداري تشکیلات سم او دایمي او موقتي عسکر په ښه توګه تنظیم شول. علم، پن او پوهنې په زړه پورې ترقي او پرمختګ وکړي. علمي کتابونه د باندنیو ژبو څخه په عربي ترجمه شول. تاریخ لیکونکو، تعلیب کوونکو او جغرافیا لیکونکو د معلوماتو راټولولو او د پوهې د ډیرولو لپاره د یون او سفر کړاوونه په ځان وکړل او ډیر جغرافیایي کشفیات یې وکړل. په لویو ښارونو کې کتابونه او پوهنتونونه جوړ کړل. عالمانو، ادیبانو او د پوهې خاوندانو د علم او پوهې په ښودنه کې ډیر کوششونه وکړل. عربي ژبه د ټولو آسیا او افریقا په اسلامي مفتوحه هیوادونو کې رواج شول او عمومیت یې پیدا کړي. په طب، ریاضي او نور علومو کې لوی استادان منځ ته راغلل. بغداد د عباسیانو پلازمینې په ټولو ښارونو باندې امتیاز درلود. د ملک په هر ګوټ کې لارې، کاروانسرایونه، جوماتونه او روغتونونه جوړ شول. په دمشق کې د ټوکرانو د اوبدلو کارخانې جوړې سوې. د مالګې، سرپو، ګوګړو، اوسپنې او نورو قانونه راویستل شول. په بغداد سربیره بصره، کوفه، مصر، کروان، نیشاپور، بخارا، مرو، ری او داسې نور ځایونه هم د علم او ادب لوی مرکزونه وه.
د عباسیانو د تاریخ سلسله په برخه کې مو ولوستل چې دغه دوره د علم او فرهنګ د ودې لپاره یو خورا مهم وخت و او په همدې تاریخي دوره کې د عباسی خلافت په اډانه کې د علم او فرهنګ د ودې ترڅنګ عباسی حاکمانو، عالمانو او فرهنګیانو ته د دې زمینه برابر کړه چې د دوی د خلافت له جغرافیې بهر هم سفر وکړي او علمي تجربې له ځان سره راوړي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم د نهم ټولګي د تاریخ وار دی. کمو یاد چینو د نهم ټولګي په تیر درسي ساعت کې مو ولوستل چې خلک د شاه محمود او د هغه په دوره کې له داخلي بې ثباتۍ پتنګ شي وو او دی وضعیت شاه شجاع ته د دې زمينه برابر کړ چې کابل ته ننوځي او د حکومت واګې په لاس کې واخلي. نن په نهم ټولګي کې د امیر عبدالرحمن خان واکمنی ولولو. په دې برخه کې بل خون کې واورو چې په 1800 کال کې د انګریزانو لماتي ورسته د خپل واکمنۍ د بنسټونو ټینګولو لپاره امیر عبدالرحمن خان کوم دوه کارونه پیل کړل او دا چې د عبدالرحمن خان ټولنیزو اصلاحاتو څه ډول پایله ورکړه.
د انګلستان لماتي سره سم په 1800 کال کې د انګلیسیانو او امیر عبدالرحمن خان ترمنځ لیکنې او رالیکنې او اړیکې پیل شوې. دغه اړیکو په لړۍ کې انګلستان لخوا د عبدالرحمن خان سلطنت په رسمیت وپیژندل سو. افغانستان هم د دغو اړیکو د ټینګښت او دوام لپاره پلاوی وټاکه او د افغاني پلاوی په وینا کې راغلی چې افغان ملت له پخوا څخه هم عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توګه ټاکلی وو. امیر عبدالرحمن خان کله چې پاچاهي اعلان وکړ، انګریزانو تیریو پر افغانستان باندې ډېرې ستونزې رامنځته کړې وې. کابل خپل ارزښت د پلازمینې په توګه له لاسه ورکړی وو. له دې چې انګریزانو د امیر عبدالرحمن خان پاچاهي په رسمیت پیژني، ورڅخه مننه کوي. د مرکزي او سیمو ترمنځ اداري او سیاسي اړیکې موجودې نه وې. د پوځ او امنیتي ځواکونو سیستم په هیواد کې له منځه تللی وو. اقتصادي وزن ناسمه او دولتي خزانه تشې وې. د انګریزانو پر ضد د جنګ له امله د هیواد صنعتي او کرنیزې چارې زیانمنې شوې وې. په داسې حالاتو او شرایطو کې امیر عبدالرحمن خان ځان د دوو دندو په سرته رسولو مسؤول ګاڼه. لومړی د مرکزي ځواکمن او خپلواک دولت جوړونه او دویم ټولنیز اصلاحات و. امیر عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو سرته رسولو لپاره هیڅ ډول اغیزناک عمل نه مخ وانه ړوه او د دولتي ادارو جوړښت او د بیا رغونې د بهیر څارنې په خپله کوله. دولتي چارو کې د ورسپارل شوو دندو مسؤول ګڼه او د مامورینو باید له هر ډول استبانه لاس اخیستی وای. دولتي حاکمانو د امیر په فرمان پورې تړلی وه چې په حقیقت کې د قانون بڼه درلوده. هر ډلیز او یوازې توګه مقاومت د هیواد هر ګوښه کې له منځه یوړل سو. د مرکزی حکومت د احکام او امورو د پلي کولو لپاره په لاره کې له هیڅ ډول نرمښ څخه کار نه اخیسته. افغانستان پوځي تشکیلات ته سخت اړ وو. امیر عبدالرحمن خان تر ډیره حده پوځ په سنبالولو او جوړښت کې کوشش وکړ. څه د پاسه نوي زره کسیس منظم پوځ یې جوړ. د دغې پوځ په واسطه یې وکولی سوه چې ځواکمن غښتلی مرکزي دولت رامنځته او په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړي. استخباراتي اداره د امنیتي پوځونو له یوې سترې او مهمې ادارې څخه ګڼل کېده او د امیر په واسطه اداره کېدله. امیر عبدالرحمن خان د پوځي موخو د مرکزي دولت د غښتلتیا لپاره پیسو ته اړتیا درلوده. د لګښتونو د پوره کولو یوه لاره هم د مالیو زیاتول، مالیات وضع کړل او په مستقیم او نامستقیمه توګه یې ترلاسه کول. امیر عبدالرحمن خان له مهمو کارونو څخه یو هم د کاپیرستان د خلکو مسلمانانول او په نورستان باندې د نامو بدلول وه. د لومړي ځل لپاره د اسلام سپېڅلي دین په 1391 زیږدیز کال کې نورستان ته ورسېد. غلام حیدر خان چې د ننګرهار والي و، خلکو ته وویل چې د دولت موخه دا دی چې له نورستان څخه بدخشان ته لاره جوړه کړي. د دغې خبرې له خپرولو سره سم د اسلام مبارک دین د تبلیغ چارې په نورستان کې پیل شوې. د 8 میاشتې په موده کې د اسلام مبارک دین په نورستان کې خپور او د دغې سیمې پخوانی نوم کاپیرستان و، بیا نوم په نورستان باندې واړول سو. امیر عبدالرحمن خان د اروپایي هیوادونو سره اړیکې برتزاری دولت باوری نه وو او له ایران سره په سیاسي اړیکو کې د بیطرفۍ دریز غوړه کړ. په 1383 زیږدیز کال کې د سرحدي کرښو د ټاکلو په وخت کې انګلیسیانو د ایران پلوي وکړه. دغه کار د دې لامل شو چې د افغانستان او ایران ترمنځ اړیکې سړې شي. د عبدالرحمن خان په بهرني سیاست کې هغه یوه لویه تروتنه له انګلیسیانو سره د ختیځ او سویلي سرحدي کرښو ټاکل وه. د دغې دورې د ناخوالو پیښو څخه یوه هم د افغانستان د ختیځ او سویلي پولو ټاکل د ډیورند د کرښې په واسطه وه. مارتیمر د ډیورند په 1393 زیږدیز کال کې د انګریزانو لخوا د یو پلاوی په مشرۍ د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ د پولو ټاکلو لپاره ټاکل سوی و. نوموړی د برتانوي هند او افغانستان ترمنځ پوله په خپله ګټه وټاکله او د سیاسي او پوځي او اقتصادي فشارونو له لارې دغه کرښه پر افغانستان وتپله چې هیڅ کله به د افغانستان خلکو لپاره دغه د منلو وړ نه وي.
په درس کې مو واوریدل چې که څه هم چې امیر عبدالرحمن خان د خپل حکومت د ثبات ساتلو لپاره نوي زره کسیزه منظم پوځ جوړ کړ، خو هغه ونه کړای شول چې د افغانستان د سرحداتو په ساتلو سره د دغه هیواد حیاتي ګټې خوندي کړي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننی درس تر سره د خونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. نو له تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ او په کتابچو کې در سره ولیکئ. درسي ساعت هم دلته پای ته رسو. تر بیا د خدای پامن.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
I'm not afraid.